د فاریاب مخملی دخته سواله ک سات سیب چې د خوست اد محمد سیمه یاد کړه دغه سنوري ډیره خسته سیمه په نورستان کې په کونړ کې په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې په مختلف ولایتونو کې شته دي خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي یو چاته کو غواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته وایې چې صدر ته جالب وو کوم ځایونه ډیر خسته در ته ښکاره شول
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیا او ډېره ښکلې جغرافیا د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي نه لري یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان د کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم نو زموږ خواته له بده مرغه چې دغه خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرضا مونږ د بیګاه ملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه فرضا ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضا ډېر نور کلتوري خواړه دي.
حلیمې صاحب مخکې تاسو یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تیر کړي، یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکر یې ووهي میلې وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی د افغانستان روښانه راتلونکی پورې تړلی ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي، تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه سي، یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل سي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی ده او د ده روښانه زندگی ورپورې تړلی ده هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له زده کړې څخه دی. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو، په هیڅ صورت باندې ناهیلي نه سو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي. یو شی ډېر اړین دی، موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو او هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي. دا تر ټولو اصل خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې موږ باید زده کړه، موږ باید تحصیل، موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونکړو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو. تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي، خصوصي سکتورونه دي، ان شرکتونه دي، یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره وکړو چې ټولنه اصلاح سي، د دې لپاره وکړو چې افغانستان جوړ کړو. نو دلته اوس اړتیا دا ده چې موږ باید شرایطو ته مات نه سو، شرایط تغیر کوي. تاسو باور وکړئ سي مسلک تخصص دا کولای شي چې حکومتونه تاسو ته اړ شي. سیستم بل اخره بل هیڅوک نه قبلي بغیر له یو روزل سوی فکر څخه، بغیر له تعلیم یافته ځوان څخه. دا شرایط به تغیر کوي، اما موږ باید شرایطو ته مات نه سو. ځوانان باید ناهیلي نه سي، ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند، ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیره زه مننه حلیمې صاحب، زه یو خبره وکم. حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګېزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویلولم، یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کی خو هغه کسان بیرته در یادوي چې غوی ستا مخ ته ارڅک دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال دی ویژه به زده کول مهم دي. دا په دغه صورت سره یو څوک که خپل هم کوي خو نور ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسو هم کولی شئ زده کړئ. ډیره مننه حلیمی صاحب. اغلی فضلی له تاسو کو پښتو تاسو مخ کې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لري، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسو په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟
مونږ افغانان ډېر هیله مند خلک یو. مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیله مند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زده داس نه وو چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. هر څه مثلا ځانته یو حدود لري، وخت لري. که مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو، دا یوه ورځ حق، یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر مېرمنې، د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دې نه مېرمنې واقعا محروم شوې په دې کال کې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بي پلان نه تیریږي. په دا کې به مطالعه هم کیږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. مجبور چې دا اوسنی شرایط هغه فشارونه موږ دی هغه اګنور کو، نه دی یو څنور چاره نشته. هغه کوم خپل پلانونه چې لرو، هیل لرو، هغه باید عملي کوو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه پلانونه باید ولرو، که یو نه عملي کېږي بل عملي کوو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ورکړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې اوسو، خو خدای کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، به موږ پښیمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ور نه کړو. لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، ترڅو لاندې کېږده.
ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي. له تاسو به واورو چې ځوانان څنګه کولای شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې. یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځانته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي؟
د نوي کال ورځ له یو نوي مسؤلیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوي مسؤلیت هم باید ادا کړي. لکه هغه چاري چې د هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغه نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ژوند پټکه باندې ودرېږي، اسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی هدف د ځان لپاره لیک، نو د دې ترڅنګ د یو دوهم هدف هم، یو دوهم، یو دویم لارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسیدم، نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو هغه ژوند مې حالت له ستونزو سره مخامخ نشي. که زه د هدف ته نه رسیدم، په دوهم قدم کې به د دغه موخه او اهداف لپاره کار کوم. او کبیا زه دویم هدف ته نه رسیدم، یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم، چې چیرته زه لومړی تم نه رسیدم، دوم تم نه رسیدم، دریم هدف ته هم زه باید ورسیدم. نو کچیر موږ د غوړی زهرا کولرو، ممکن هغه ژوند موم یو څه فارامو خصات دغه سرمخ کې ولاړ شي.
ډیره مننه د خبرونه د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کو چې خالد نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونه لملمنو خغلی زلمی حلیمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل صاد او خغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره ونده واخسته. ول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورید. تر بل خبرونه خو وخت لري.
نن چهارشنبه د ازادي رادیو په ټویټر سپیس کې د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا،
در ملک کما در ملک کما یک روز بیای و قرار باشه.
احمد مرید
یا میشوا فرغو ملتان و خون فوت سندان و خوان خاکی آکی دن لپانا جو مهان آرام رام
گودر زادزای
چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی
او میر خان
لیلا سبا نوروز
او نور گدون کوی دوی په زمزمې هم کوي او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه هم ووایي. لمر سره پر ټویټر ملګری سي او په دې سپیس کې د کابل پر اته بجې ګډون وکړي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
یک روز بیا یو قراری باشه در ملک کې مو قرار قراری باشه.